السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 تم کال د سپټمبر 14 مده مليها امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی زلو پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره پروګرام نوی نړۍ لرو. خو اول خبرونه له اسرار المؤمن.
لومبے دمو خبرونو سرټکی د پاکستان نگران وزیر اعظم وای په غیر قانوني توګه مشت افغان کډوال به له هیواد وباسي. بلوچستان کې چارواکي ادعا کوي چې په دوه جلا جلا پیښو کې 15 وسلوال او یو امنیتي سرتېری ووژل شوي. امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې. اوز خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه مېشت افغان کډوال بل دی هیواد وباسي. انور الحق کاکړ په رونو اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه مېشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري.
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہے
دی وائی یو ہاگ کڈوال دی چی رجسٹر دی ہغوی دلتا د نړیوال قوانینو په اساس جن کوي من ہغوی تفابند یو دویم ہاگ کڈوال دی چی غیر قانونا د پاکستان په خاور اوسیږي نه دوی سره کوم ویزشت او نه قانوني اسناد لري دوی ته د پاکستان په خاور د جن کولو اجازه نشتا.
بلکه پرونه پختون جون غورځنګ په سین صوبه کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو زد لاریون کړی. د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې د لاریون ګډونوالو حکومت غوښته چې دغه کسان زر تر زره خوشې کړي. د کراچۍ پولیس وایي چې د ستمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د اوسېدو قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. بلخو په کراچۍ کې د افغان طالبان د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال ویډیو ته ویلي چې په کراچۍ کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینای دا کار باید ودرېږي. په بلوچستان کې چارواکي ادعا کوي چې په دوه جلا جلا پیښو کې 15 وسلوال او یو امنیتي سرتېری وژل شوي او یو سرتېری ژوبل دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په رون د زیارت په ولی تنګي سیمه کې د ناڅرګند وسلوال لخوا د سرحدي عسکرو په چک پوسټ برید کې یو صوبیدار ووژل شو یو سرتېری ژوبل شو. بیان زیاتوي تر دې وروسته د سرحدي عسکرو په ځوابي کاروایي کې درې وسلوال وژل شوي. بلخوا په بلوچستان کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي چې پرون په جعفر آباد سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر دوی برید وکړ چې په ځوابي کاروایي کې یې دوی دوه وسلوال ووژل. تر دې دمه خپلواکه سرچینو یا کومې وسلوالې ډلې د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخې جمعیت العلماء اسلام موفی د مستونګ چاودنې خلاف په ټول بلوچستان کې کارمندیس کړی وو. پرون د شوي کارمندیس په ترڅ کې د کوټې ټول کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. پر دې موخه د جمعیت العلماء اسلام د کوټې جنرال سیکرټري حاجي بشیر احمد مشال ډوته ویل چې په کوټه کې مکمل کاربندیز ښایي چې د سیمې ولس په حافظ حمدالله شوی برید باندې خپه دي. پښتونخوا ملي او می ګوند کوټه کاروباریانو ټولنو یو شمیر نورو ګوندونو دغه کارمندیز ملاتړ کړی وو. د سپتمبر په 14 په مستون کې شوی چاودنه چې ذمہواري دایښ وسلوال دلی منلي پکې د جمعیت العلماء اسلام موفید یو مخکښ سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله په ګډون جوول ستنه جوړ شوی وو. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې نرخزیان وایي پولیس یې له سیمې په زور وباسي. په بنو کې د نرخزیانو یو مشر کوکو پرون خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پولیس د دوی په کورونو چاپی وهي، له کورونو یې سامانونه غورځوي او ورته وایي چې بنو ضلع پرېږدي. نوموړی وایي دوی په هیڅ قسم مجرمونو کې ککړ نه دي. د ده په خبره دوی هم د مجرمینو خلاف له پولیسو او مذهبي عالمانو سره ولاړ دي. کوکو زیاته کړه چې نرخزیان هم د پاکستان ګړی دی او له سیمې دی ونه وستل شي. دا رسول هغه دا چې تیر اونۍ په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړل چې په دغه سیمه کې په بدامنۍ او نورو یو شمېر جرمونو کې نرخزیان کاکړ دي. دوی په پولیسو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې نرخزیان دې له سیمې وباسي. بلخوا د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس ایس پی آپریشن ثناءالله خان له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې بغیر له څه جرمه د هیچا خلاف نه کاروایي کوي او نه څوک له سیمې وباسي. امریکی یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له خطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت په پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی راغلی چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان غږ واورېدل شي. په تیرو څه باندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو هیوادونو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې. بلخوا طالب چارواکي وایي په افغانستان کې یې په سرپرست حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، نو ځکه ټول شموله دی. او اخیری خبر د کرکټ، هند او سریلانکا د سیا جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې دغه لوبه سبا د سریلانکا په کولمبو کې د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 2:30 د کابل پر 2 بجو پیل شي. د سیا کپ یو میچ کې پرون بنګلادیش هند ته په شپږو رنزونو ماتې ورکړه، خو هند لوبډله له وړاندې فاینل ته وتلی. سږکال د سیا جام په سیالیو کې شپږو لوبډلو برخه واخیسته چې ورڅخه یې افغانستان او نیپال په لومړي پړاو، بنګلادیش او پاکستان په دوهم پړاو کې له سیالیو بهر شول.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان نگران وزیر اعظم وای قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال بل هیواد وباسي. بلخوا پی ټی ایم له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو نیونه بند کړي. په بنو کې میش نرخزیان وایي چې دوی د لسیمې نه وستل کیږي.
منګه چرته لاړ شو سو کو سجلو چې جوخته باغ منګه اجلاګان پیدا کړیو هم تدي پاکستاني څه خو یو کنه.
په خیبر پختونخوا کې ډیری کسان په ډنګي ناروغي اخته شوي. له دې ناروغي څنګه انسان بچ کېدی شي؟
دې روکتان داسې کیږي چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه کې اوبه هغه سړی دري کې کپڑې سړی صحیح استعمال دا لاسونه بالکل پټي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. نوموړی وای هغه کډوال چې غیر قانونه دی، ویزه او قانوني اسناد نه لري او یا له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارډونه یا نور اسناد جوړ کړي دي، دوی به بیرته لیږي. دا په داسې حال کې ده چې کراچۍ کې پولیس او رینجرز ځواکونو د سپتمبر له 9 راهیسې باندې 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د طالبان حکومت سره نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا ویلي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي او ځورول کیږي او باید دا لړۍ بند شي. تفصیل د نیاز علی نورو.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په مهال وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د وسیدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته به شړل کیږي. نوموړي وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د وسیدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہے اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت.
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی، هغه دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. هغوی تفابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونا د پاکستان په خاوره اوسېږي، نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارډونه یا نور اسناد جوړ کړي دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو. د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بھیجنے کی طرف دکھیلیںگے کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق کا زیاته کړی د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکي کې عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستانی سرکاري چارواکي بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانونی توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نوره ودرول شي.
د
دی وای چې مونږه کسان نسو چې غیر قانوني الان کې دا خبره نه ده ډیر کسان نیول شوې دي ټول قانوني دي او سره پیوار کارت دی سی سی کارت دی هغه هم نیول شوې دي خبره اوس دا چې مونږ کوشش خپل جاری ساتل دي دا چې سند کوم چارواکو دي د دې کوم ذمہ داران دي ټول ته مونږ لیټر لیکلی دي څنګه چې گورنر شو آی جی پولیس شو وزیر اعلی دي فارن افیس دي ټول ته مونږ اطلاع ورکړی دي خبره مونږ او ته رسولی دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي پریشان دی باید تاسو دې سره تغه زیادتی ونه کی دا پولیس باید کنټرول شي
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړي کمپاین پیل کړی دی د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په 8 ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړی دی په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجستریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري خو بیا هم پولیس نسی مقدمه پی جوړوي او زوروي هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15مه په کوټا کوچلاخ کې احتجاجي لاریون کړي د یادې مظاهرې په محال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپل وینا کې وویل یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسنادو په نوم د افغانانو زورول پیل کړی دی د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15مه په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس څرګندونه کړې او ویلي تازه نیولې شوی افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوې دي د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي کمیشن وایي راتلونکي حکومت باید د کډوالو په اړه د 1955 د جنیوا کنوینشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1980 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1400 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی پروف اف رجسټریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13مه ختمه شوې ده خو بیا د سفران وزارت د جون په 6مه یو اعلامیا خبر کړی و چې پکې ویلي وو چې د کډوالو د پاره مرکزی حکومت د دوی راتلونکي پریکړه نوي کړي دوی به نظرول کیږي او نه بنول کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پا پاو کم یو بجا
د کرخی پا غاڑا
پا یو بجا
سندر جادو کری
پا دونی مو بجو
باڈی وی
پا دریو بجو
پام کوا
پا سلورنی مو بجو
دا مشال پا نم
پا پینزو بجو بابنو کې مېش نرخزیان وای چې پولیس یې په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وای چې لدی ځلې وزي دوی وای چې د کومو نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړوي نو لاغو سره د قانون مطابق چلن شي او نور د نظرول کیږي د رسل هغه د چې تیرونه په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د ویغونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دې سیمه کې په بدم نه او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی د لسیمې وستل شي بل خو د سیمې پولیس چارواکو هم دومره ویلي چې په دې لړ کې خبرې روانی دی او هر چا سره به د قانون سره سم چلن کیږي شبیر احمد جان تفصیل لري
دا خیبر پختونخوا پابند ضلع کې میش نرخزیان وای چې پولیس د دوی په کورونو چاپی وهي او سامانونه ورله غورځوي او ورته وای چې ضلع پریک دی دوی وای چې دوی خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره ودونو خادو او نور خوشحالو کې په پروګرامونو کې رضا ګټي خو ځای پولیس او ملیان یې دند ته نه پریږدي او په سیمه کې د ټولو جرمونو ذمہوار دوی بلي خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د سازمان مشر فرزانه مشال لیډو ته وای چې د پولیسو مشر سره په دې ډول په ښه ماحول کې مذاکره مذاکرات وشو خو کشاله لا نه د هواره
خبره دار چې دی وای چې خواجه سره لکه غلط دی دا کوي دا کوي سنگ چټول وای نو زمون وینا و تم دا وا چې یل کب خواجه سره غلط دی نو هغه باندې هما غی فایر کوي کاغه جسم پروشه دی او کاغه دا مطلب چې کم یو غلط کار دی دا غی تاسو هغه باندې فایر کوي هغه ریس کوي هغه بوزه هغه بندبه او هغه د پیپی لگاوي کبي چې تاسو په یو خزه په یو سړی لگاوي موږ د غلطو خلکو سره نه یو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو ټول ضلع بدر کې
سور روان دی بنو کې دینی عالمانو او ځای مشرانو په ضلع کې د بدمنه د نشي توکو پلورلو او بهایا پر ضد رابللې غونډه ته وینا په وخت پولیسو او حکومتي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دې جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سره او دلته شتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ضلع نه وباسي ګنې حالات زموږ به حکومت خپلوي دغه اغیزمنو نرخزیانو مشرکونکي نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډې ورسته بنو کې خبرې غونډه پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د دې پاکستان وګړ دي نو ول بیا ورته بنیادی بشري حقونه نه ورکول کیږي
تریم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا مونږه تنګي او زمونږ دروازې ماتې په زور راخیږي زمونږ بیکونه غورځي او بنو ډی پی او دا غواړي چې مطلب مونږ ضلع بدر شو مونږ بنو ڈی پی او ته ریکویسٹ کو چې کم غلط ته غلط کسترونه سي صحیح ته انصاف ملوشي مونږه چرته لاړ شو سو کو زمونږه اومه ماشومان دي زمونږه اومه مور پلار دي مونږه تاغي تباره غړي کو سجل شو چې خپل باغ مونږه اجلاغان پیدا کړیو هم ته دي پاکستاني څه خو یو کنه مونږه اومه اغه مليانو سره یو اغه وی دي لاش اغه غلط کارونه والے رونی سي
کله چې مشال لیډو د غونډه مشرکونکي زاید دینی عالم مولانا عبدالغفور نو پختل چې عین او قانون دوی ته حق ورکوي چې چرته استوک نه کوي او چرته خپل روزګار نو ول بیا تاسو د قانون او بشر حقوقو خلاف اوښتنه کوي نو دوی مشال لیډو ته د سپتمبر په 15 سمویل
هرې قانوني حد چې کوم دا هغه تعین پکار دا د پښتو ریواز ثقافت مطابق چرته هم د دې د کاروبار دا طریقې نه دا چې دې به یمېږي دی الحمدلله هغه خپل درځي کې کوي کپڑے ګندي نو ذریعہ معاش د خپل طریقې تعین دا په کوم قانون کوم شریعت او کوم د ثقافت سره غلی مونږ صرف او صرف هغه تحفظ دی پر اواز ستکرا دا چې کوم دی طریقه کاری کړکرا دا
ولې په دغه مو چکله د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن ثنا الله خان نه پښتنه وکړه نو دی مشال لیډو سره داو مندله چې بغیر د سجرم د چا خلاف کاروي نشي کوي او نه د ضلع نه وباسي خو خبره ترې روانې دي
ته خبر سید ساتورې نن په دې حق لم یو میټینګ هو شو دا دی ترانسجنډر خلاف د لوکل خلک سورو چتریو صحیح اعتراضات ہو نو غف بارے کی مونگا بیا دا ٹرانسجنڈر مشران سر رابطے اس پہ ننکم کا سان چدی چوا پا جرمنو کے ککڑ دی یو خلاف کر روی کے و رو خلق تو بحث نو آئی او صدا سے غنش سے چتوا جی بلکل مونگا بار خلق چدی بلکل پریدو نو نو آغا مونگا نن آغا بانی فیصلہ ہو شو بیا کم عوام دی نو عوام سر مونگا پا دے خبر و انشاءاللہ خبر کو
پا خیبر پختنخوا کے دنا خزیان او بشری حقون لپر کارکون کی مدنی فعال تیمور کمال ترمخا تیر وقتون کی ہم دا خیبر پختنخوا پسوات مردان چارسدا او بنو علاوه نور سمو کې هم د پولیسو یا ضلع انتظامی لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ضلع بدر شوی ولا تر دې د مسوک هم ضلع بدر شوی نه دی دی وای خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مراسم په بیلابیل پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوی او د غړل یو شمیر نور جوړ شوی هم دی په کال 2013 کې د پاکستان قومي سملې د ناخزیانو د خوندیتوب لپاره ترانسجنډر پروټیکشن اکټ قانون هم منجور کړي ولې وفاقي شری عدالت د دې قانون پزنه شقونو نیوکه کړي چې ورسته د نخزیانو او بشري حقوقو فعالانو د وفاقي شری عدالت دغه پریکړه پر ضد سپریم کورټ کې اپیل هم کړي دي ولې تیمور کمال جاتوي چې په صوبایي کچه خیبر پختونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې چړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د بلوچستان په زیارت کې د امنیتي سرتیرو سره په نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی بلخوا د بلوچستان په جعفر آباد کې د سی ټی ډی له لوري په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي چارواکي وایي د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې له امله یو امنیتي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دی. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نصرګنو کسانو لخوا د سرحدي اسکر پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې له امله صوبیدار قیصر رحیم وژل شوی دی. د ایس پی آر په خبره چې وروسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دی. بل پلو ته د پیښې وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښې و ځای ته رسیدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د پرونۍ ورځې د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخت خواشینی ښکاره کړې ده. بلې غاړې ته د ترګري ضد ادارې سي ټي ډي وسین صوبې ته څیرمه د بلوچستان په جعفرآباد کې عملیات کړي او دوه وسلوالې وژلې دي. په کوټه کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سي ټي ډي له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې یادو وسلوالو په خوځدار کې د ترګري د یوې لوی منصوبې پلان تیار کړی و او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفرآباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل، نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دوه وسلوال پر موټرسایکل د تښتېدو په هڅه کې وو او پر دې مهال د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې، خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړه شو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوه ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموټ کنټرول بم د لارې چاودنه شوی وه چې له امله د حافظ عبدالله په ګډون 11 کسان زخمیان شوي وو، په کوم کې چې یوه لاروی مېرمنه هم شامله وه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د سپتمبر په 15 د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو ښارونو پرس کلبونو مخې ته مظاهره کړې دي. د استادانو په وینا تیر حکومت صوبایي حکومت یې د ترقی امر کړو، خو نگران حکومت یې د ترقی نوټیفیکیشن نه ورکوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د استادانو جایزې مطالبې مني او ورسره مذاکراتو ته تیار دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینې ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی. دا مظاهرچیانو په وینا چې د تیر حکومت د منظوري او د عدالت د پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي. د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نورو غوښتنو لپاره دی.
موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنا پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینې دا منظوري ورکړه اپګریډیشن، او هغه چې دا به 1 جولای نه اپلیکیبل وي. اکتوبر 2022 د دې وخت کوم استادان برتی شوې دي، هغه له هغه شان په اړه حق دي. بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ یو دغه ټول ملازمونو مسله ده. هغه پینشن دی حکومت په الحال په نیمه والے دي او مکمل ختم دوه اراده کړي ده.
احتجاج کې شریک ایس ایس ٹی استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 14 گریډ یا درجه کې برتی کیږي او هم په 14 کې بیا ریټایر کیږي، او د پاکستان په نور ټولو صوبو کې ایس ایس ٹی استادانو ته 14 گریډ یا درجه ورکړي شوی ده.
ریگولرائزیشن یو مسئلہ دا، داسې اصلاحات کړی دي په پینشن کې چې هغه زموږ د پاره ناقابل قبول دي، چې په هغه ملازمینو ته مکمل نقصان دی.
دا مردان پریس کلب مخې ته احتجاج کې د تعلیم محکمې کلاس فور ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه. دا مردان د کلاس فور اتحادیه مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی وم گریډ ته ترقی ورکړي.
موږ سب سکیل لپاره مطالبه کوو، هغه خو فزې پاتې ده. و زمونږ د پینشن د ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دي کوم جوړ کړی دی. موږ د دې په باره کې راغلي یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو. د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس فور هم دي. بابو کیډر دی، هغه د استاد دی، هغه مطلب د کلاس فور دی. نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو آواز باندې خپل احتجاج کوو چې نن د غوړو ریټ وګوره، د چینې وګوره، د بجلی بلونو ته وګوره، دا څوک نشي برداشت کولی. د دغې وجې نه موږ لګیا یو او زمونږ د ضلع قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له دریو کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي، خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منل شوې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا د سنس 2200 نه زیات ولکان او جینکو د سرکاري کالجونو استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بل گریډ ته د ترقی مسله د زر هوار کړی شي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي په دغو کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقی کار د تیرو اوو کالو راهیسې د ځنډ ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم محکمې چارواکي وایي کوشش کوي دغه مسله زر هوار کړي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپلو غوښتنو لپاره مظاهرې هم کړې وې. د مانسیری نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپلو غوښتنو په اړه وویل:
پی ایس ٹی کے دا پروینشل سلیکشن بورڈ کے کنا اور اگر دی جکم نہ زمگا پی ایس ٹی پوسٹ پون کرا اور زمگا نمونہ جکم دی اگے پی ایس ٹی نے ڈیلیٹ کر لگا. اصل پرابلم دو فائنینس اور پرابلم ہو چکی ساڑھے ہزار موشن دی 850 پروفیسران اور تغل پارے اگے دا ڈیلیٹ کر دن سب آگی تو آسٹریٹی میئر اگست دی.
پو خیبر پختونخوا کے دا وقت سرکاری کالجنو سنا سے 2,00,000 خزینہ او نارینا استاذان دا سیدی چھے دا ترقی کاری ودرے تلے تھے. دا خیبر پختونخوا دا سرکاری کالجونو د اتحادیې مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د را روانې اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي. استادانو اتحادیه وایي چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وه او یوه غوښتنه یعنی بل گریډ ته ترقی یا پروموشن یې ده. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونه شوه، خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړي او هیله لري چې زر به هوار شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وایي په دغو کې ځینې استادان داسې دي چې د تیرو 10 کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 خبرونه کوي. پر دی سربیرا اونیزی خبرونی هم در توراندی کوی موږ دروختیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توراندی کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د غرمې 2:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له اسرار العالم مومن اورو
د پاکستان د ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په غیر قانوني توګه مېشت افغان کډوال بل دی هواده وباسي انور الحق کاکړ پرون اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه کړې بلخوا پرون پښتون ژغورن غورځنګ په سین صوبا کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول پر ضد لاریون کړی بیا په کراچۍ کې د افغان طالبان د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال ریوته ویلي چې په کراچۍ کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې دا کار باید ودرېږي د خبر پښتونخوا په بنو کې نرخزیان وایي پولیس یې له سیمې په زور وباسي په بنو کې د نرخزیانو یو مشر کوکو پرون خبرې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې پولیس د دوی په کورونو چاپی وهي له کورونو یې سامانونه غورځوي او ورته وایي چې بنو ضلع پرېږدي بلخوا د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس پی اپریشن ثناء الله خان له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې بغیر له څه جرمه د هیچا خلاف نه کاروایی کوي او نه څوک له سیمې وباسي د خبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري او های سیکنډري سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهرې کړي دا مظاهرې پرون د مردان په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې ترسره شوې مظاهره کوونکو استادان وایي چې پخوانی حکومت د دوی ترقی منظوري ورکړې او عدالت هم د دوی په اخره پرېکړه کړې خو د دې باوجود موجوده نگران حکومت دې ته عملي شکل نه ورکوي امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید د حکومت د خلکو استازیتوب وکړي او هند او سریلانکا د آسیا جام په پایلوبه کې بلته مخامخېږي ټاکل شوی چې دغه لوبه سبا د سریلانکا په کولمبو کې د پیښور پر وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل په خیبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغي بیا زیاته شوې ده د صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي سخت کال دلته په سلګونه کسان په ډنګي ناروغي اخته شوې دي د صحت محکمې په صوبې کې 15 ضلع په دې لړ کې تر ټولو خطرناک ګرځولي دا چې ډنګي ناروغي لسه بجې خبرېږي او مخنیوي څنګه کېدې شي په دې اړه له پیښوره د وسیم سجاد دا رپورټ او
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور مردان سوابي چارسدا او بټګرام مشتمل دي د صحت د محکمې لخوا د یادی بيماري لپاره تر ټولو زیات خطرناکي یا های ریسک ضلع ګرځولې شوې دي د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلوماتو تر مخه په صوبا کې د ډینګي په مرض اخته ناروغان پر روان کال کې 2450 تر رسیدلي ډینګي مرز دیس او چاته څنګه پته لګي د دې پښتني جواب د نوخار په اسپیټال کې په ډیوټي ډاکټر رضوان خان مشال جوړیو تا صدا سي ورکړو
ډینګي یو داسي بيماري ده کوم چې د یو وایرس ته وجنه کیږي هغه ته موږ وایو ډینګي وایرس دا ډینګي وایرس چې ته د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه ده دا په ثرو باندې د انسان وجود ته داخلي کی او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دی یو سو علامات دي رومبه علامات د دې دارې چې دی به ډېر زیات تیز تبه کاس کوي هغه د وجن انسان باندې په وجود کې دردونه وي او وجود کې زیات تر په دیملا باندې درد وي او په سینه باندې درد وي او د سترګو نشات درد وي په دې چې کله بیا مخ کې د غکیږي نو په وینه کې دا سپینه وینه چې کم ده کم ته چې موږ پلیټلټ وایو هغه را کمیږي نو کله چې هغه را کم شي دا غې په وجه باندې د انسان د جامونه وینه زی او یاد وجود
د خبر پختونخوا د صحت د محکمې له طرفه مشال ریډیو ته ورکړل شوی دستاویزاتو یا اسنادو مطابق په کال 2023 کې په خبر پختونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډینګي مرض تر ټولو کم کیسونه رپورټ شوی او د یاد محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرض شمیره زیات نشي دا وخت په بلوچستان کې د 2200 نسیوا په پنجاب کې 1950 نسیوا او په سین کې د ډینګي د زر نه زیات کیسونه رپورټ شوي یا د ناروغۍ نه خلق ځان څنګه بچ کولی شي د پېښور په لیډرلینګ هسپتال کې په ډیوټۍ ډاکټر احمد خان مشال ریډیو ته صداسې وویل.
کم کس ته هم ډینګي وشي نو هغه له پکار ده چې هغه ځان کور کې بند کړي کم از کم یوه هفته داسې بند کړي لکه مچھردانۍ کې ټیک شو مچھردانۍ کې ځان بند کړي چې یار نور ماشي هغه نه چیچي صحیح ده او ځکه چې نور ماشي چیچي نو دا به بیا په ډېر په تیزۍ باندې به ډینګي ډېر پیلاو شي او دا پیناډال ګولۍ به صرف استعمالوي او جوسونه اوبه دا شونه دې روکتان داسې کېږي چې کور کې چېرته ټیرونه یا بازار کې هغه اوبه هغه سړی درې کړي کپڑې سړی صحیح استعمالوي لاسونه بالکل پټي خپی هم پټي اکثر داسې خلک مټي راغوختي نو مټي چې کوم نه ښکاري نو هغه هم خاص کر سهار او ماښام کې دا ماشي چې چل گئی دغه ټایم کې سره خیال ساتي او چرته بازار کې کمزې کې دا ټیرونی کې وېدا ختم کې کمزې کې دا سپرے کې دیشی کور کې سپرے کې دیشی بازار کې سپرے کې دیشی دکانونو کې دا ماشي وجول لا سپرے په هر ځای کې ډیر ضروری دی.
دا خبر پختونخوا د سیاحت د محکمې تر مخه په پاکستان کې پروان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 زیات د ډینګي کیسونه رپورټ شوی. د سیاحت د محکمې په خبره په خور پروان میاش کې په خبر پختونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ضلعو کې یو ده او پروان میاشت کې پکې سلیریشت کیسونه رپورٹ شوی. د پېښور ضلع ډیپټی کمشنر شاه فهد په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته وویل
اور کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کم ځای چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود کیشته او یاره ته پته ولګی چې دلته کیس رپورٹ شوی هلته موږ زر تر زره کوشش کوو چې ځانو رسو سپرے وکړو او خلک په دې خبره پوه کړو چې څنګه به ځان بچ ساتي. دا ڈینگی بیماری ہر کال دا 9000 نه زیات خلق متاثر کړي جو هر سال پشاور میں منګه دا وار هڅه کوو چې داش میرا سمره کمول شو نو کم ہے کو او خلق محفوظ ساتو
کہ وہ انسیڈنٹس کو بھی کم کیا جائے جو اس سے ڈیتھز ہوتی ہیں.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې د جاری کړې شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیه سره په شریکه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د پوهاوی لپاره سیمینارونه او کمپینونه هم کوي. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې امریکې او برطانیې د هیواد په نگران حکومت غږ کړی چې آزاد شفاف او په وخت انتخابات باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت او دنده یې شفافو انتخاباتو ته لاره برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخابات وشي؟ تفصیل په دې رپورت کې. امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف علوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد عادلانه منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برطانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړي چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې وار لمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پخواني سیکرټري فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برطانیې پر پاکستان د شفافو او آزادو انتخاباتو غږ کړي، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخواني مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر 14 مشال ریډیو ته ویل د پاکستان د آئین د 8/15 او 2/24 ماده لاندې دا واضحه ده چې که قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په 90 ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبداره نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرفه مبصرین په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بے طرفه نه دي. خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بے طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته د رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ورکړې وه. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او مدار راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل د نوې مردم شمارې تر منظورې وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي. خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
اوس دنیا د نورو ملکو خبره ده، دا د ګلوبلایزیشن دور دی او د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیر الیکشن وقت په وخت او وقت ده. پاکستان د آئین تقاضا ده، پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې کې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقې به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان له ګټو خلکو بیا خاصن د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیر وسي.
سرور باری مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په غوښتل کې دي چې په قانون او آئین پوره عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی. د منځنۍ کرمې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شو متاثرینو سره د بیا بادکارۍ په لړ کې مرسته وکړي. دوی د زیارت په ورځ په پېښور کې یوه مطبوعاتي غونډه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې هم چې د کور ران شوی دی هغوی ته به معاوضه ورکول کېږي خو فنډ ورسره نشته. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د پړچمکنی محمد شفیق مشال رډیو ته وایي که حکومت غواړي چې خلک آباد شي نو یو دا چې د ځینو پاتو شو لپاره د ړنګو کورونو سروې بیا وکړي او بله د چا چې په مخکنیو سروو کې نمونه راغلي نو هغو ته د چکونه له ورکولو سره زر تر زره پیسې جاری کړي. شفیق زیاتوي ډېر متاثره کورانه داسې دي چې د هغو واپسي لا هم خپلو کورونو ته نه ده شوې. په کار ده چې امنیت تر باوري کولو پس هغوی پر خپلو علاقو سنبال کړی شي.
هغه ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبد صدی کی پرتدی اغاؤ سپوئی دستخط نہ شوی تو کندے تے وہ کولنا اغا دے پہاوا تو زکم دے کنسٹرکشن ریبلیٹیشن یونٹ تو وسط وائی شت پن ہوتا ہے کہ نہیں.
پسیما کی د جنگونو اپوزیا عملیات پر وقت چا چپ مکمل توگا کوروان شوی ہاگتا سلول لکا اپوجزوی توگا د رسدل زیان لپارا جو لکھ پتہ زرو پے مقرر کړی شوی دی. د الیشزو قابل خان مشال رډیو ته وای موعظه مخکې هم کومه وا خو بیا هم گزاره کېدله. ولې دا وخت ګرانی دومره راغلی چې په څلور لکو د ړنګو کورونو ملبا هم نشو چې دی. قابل خان زیاتوي که حکومت د ړنګو کورونو لپاره مقرر موعظه زیاته نه کړه نو د سیمې بیا آبادکاري عمل به سرتهونه رسیږي.
د هغه وخت ریټونو د دې وخت ریټونو نه دا ډېر های لیول ته رسیدلې دي. نمو تپکور دا شهدې چې د کوم 4 لک روپی چکتی د دخ په ځای بجای چې د مو تاسو 8 لک روپی کی والي سپدی په 4 لک روپی باندې زکوم دی. هغه وسه د دوو ګډرو والا کمره هم نه جوړیږي نه پکور د شری سي د چیک مت 8 لک تو ورسي.
بلخوا په دغه غړه د ضلع انتظامی دریز معلومول لپاره موږ د کورمی اډیشنل کمشنر کامران خان په واتس اپ پیغام پر خودلو خو را سره خپل خبرې نه کړې. البته د امتیاز احمد په نامه یو بل متعلقه چارواکي نمبر راکړو چې نه جواب واخلم، خو هغه هم له خبرو ډډه وکړه. تر دې وروسته مې د قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا ادارې یو چارواکی احسان داوړ سره د جمعې په ورځ رابطه ونیوله. نو هغه راته وویل په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یوازې د وزیرستان 18,000 کورنیو نه علاوه نور ټول په خپلو کورونو سنبال کړی دي. دا وړ وای دوی دا اختیار نه لري چې د ړنګو کورونو لپاره مقرر شوي موعظه تر هغې زیاته کړي او زیاتوي په کومو علاقو کې د سروې ضرورت وي نو هغه د ضلع انتظامی کار دی چې د کولو لپاره انتظام ورته وکړي. چارواکي دا هم ویل د چا هم په سروې کې د کورونو ړنګېدلو تصدیق شوی هغوی ته به موعظه ورکوي، خو چونکې فنډ ورسره نشته نو ځکه چې کونه ځان سره ساتلی.
په قبایلي سیمو کې د چا هم سروې شوی وی او هغه ټیک وی نو هغه ټولو ته به فنډس چې دی هغه به ریلیز کېږي او چیک په د ډیپټی کمشنر په ذریعہ ورکړل کېږي.
په کورما کې تصدیق شوی 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدل وروسته لسیمو به کور شوی. که څه هم حکومت د سیمې متاثرین خپل کورونو ته د واپس کېدلو خبره کوي، خو د مقامی خلکو تر مخه دا یوازې په کاغذاتو کې ده او یو شمیر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. تاریخ ورکسه مشال رادیو پیښور.
اوس وخت شوه د دفتوار پروګرام نوی نړۍ د ځل په خبرونه کې د بې جوړه ودونو یا د جنکی اولک په عمرونو کې د لوی فرق او په کورنۍ په غیظ او معلومات لرو. اسما ګل د خبرونه جوړه کړې ده.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه. د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم. بې جوړه ودونه هغه ودونه وي چې د جنۍ او هلک په عمرونو کې ډېر فرق وي، یا خو د جنۍ عمر زیات وي او یا د هلک. او د داسې ودونو له وجې اکثره د ښځې خاوند تر منځ جنگ جګړې رامنځته کیږي او د کورنۍ سکون ورسره خرابېږي. په نننی فیچر کې د داسې ودونو په اړه غږیږو، تر پای را سره اوسېږئ.
زما په نصیب باندې بدا پرته وه، سره نصیب به زما سره ډیکلی شوی و. بس ما وطن بیا غاړه کېښود، ما به بیا څه نه وي او وخت به مې بیا تېره.
د ګجرو ګړۍ اوسېدونکې 40 کلنه سکینه چې د 14 کالوانو په عمر کې 23 کاله مشر، د پلار یې د ماما په زوی واده شوې وه او اوس د 15 لوریانو مور ده. په داسې حال کې چې سکینی شوملې کولې، مشال ریډیو ته وویل چې کله 3 کلنه ونه مور یې د دنیا نه لاړه او پلار یې د خپل مور او پلار منونکې و او د کورنۍ ټولې فیصلې به هم هغوی کولې. او دا چې نیا به یې ویل چې ورور یې ترې په دې خبره خفه دی چې زوی له یې ورله لور نه ده ورکړې، ځکه یې ورسره د خفګان ختمولو په غرض د هغې رشته کړې وه. سکینی زیاته کړه چې واده شوه نو خاوند یې ترې لکه د پوهه ښځې په رنګ د کور د سنبالولو تمه لرله، کومه چې یې د وس خبره نه وه. نو له دغې وجې به یې خاوند هر وخت رټله او وهله.
ما چرته لکه دې نه شو قبلولی که نه، لکه د خپل خاوند په حیثیت مې ته نه شو کتلی، ځکه چې دې زمانه په عمر کې ډېر زیات سیوا و. هغه به زما نه هغه توقعات ساتل، لکه هغه د یو غټې ښځه چې کم کولی شي. دغه جوانو روانو بس په سختو په سختو باندې زما عمر دونه نو نه پوهېدم. په دې وجه چې دی به زموږ به جنګ جګړې رالې. اوس مې لوریانې دي ټولې غټې دي، د واده دي، خاوند مې اوس پالچ وهلې دی، په کټ کې راته پروت دی. ډېر ټایم یې وشو روغ و نو ښه و. زمینداره به یې کوله کپره دې وک ارسه وا خو لکه کور ته بیره لاړ سره اوړه دغه کوله به څاروي می ساتلی دي. بس هغه ساتم او د دې د خرچ مرچ پی کوم.
د سکینی په سیر د کامبټ اوسیدونکو 28 کلنه سویرا چترې د خپل ملګری زوی ته هغه وخت کوژدن کړي وا چې کله سویرا په اتم او هغه حلق په دوهم جمعات کې وو او د کوژدن نه درې کاله وروسته واده وشو. خود واده شپږو میاشتې وروسته خاوند په هیزه وفات شو او اوس د خپل لیور د دوهمې ښځې په حیث ژوند کوي.
د سویرې نه مشال ریډیو وپوښتل چې دومره په خبت پوه وه نو د داسې بې جوړه رشتې یې انکار ولې نه کاو؟ نو په جواب کې نوموړی وویل چې ترای بې اولاده وو او خپل ملګری ورته لکه د مشر رور په شان ګران وو، ځکه یې ورله پلار په مینت سارو دې رشتې له رضا کړو او په خپل هغه دومره زړور نه وه چې د دې رشتې یې انکار کړی وو.
زما ترچه دی نو زما رشته یې وکړه د جینکو خولې ته څو ګورم نه چې څه د مشرانو مرضي نو کوي. بیا یې زه ډېر کم عمره ماشوم له ورکړم، هغه زما نه عمر کې ډېر کم و، ماشوم سره به ما څنګه داسې وخت تېرولو، د خبرې به م کولې او هغه شانتې تعلق بیا نه جوړېږي څنګه چې د ښځې خاوند وي. هغه هلک بیمار شو، هسپتال ته مې وړو نو ډاکټران چې په دې هزه راغلې تاسو پرې پوه شوی نه دی، هغه وفات شو. هلته هسپتال کې کور کې زما لیور دی، د درېو بچو پلار دی، هغه سره زما نکاح وشوه. نو نه یې په کار د جینې زندگی برباد شي.
د درګۍ اوسیدونکي 50 کلن حلیمه چې د دوو لوریانو او یو زوی مور ده او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده، مشال ریډیو ته وویل چې په خپلو لوریانو لوړې زده کړې کول غواړي چې په ژوند کې د راتلونکو هر قسمه بدو حالاتو د مقابلې کولو جوګه شي، چې د هغې په شان د مختاجۍ په ژوند کولو چرته مجبوره نه شي. خو لیور او یور یې په دې زوروي چې لوڼی د هغوی امانت دی او تعلیم کولو ته یې هیڅ ضرورت نشته، او دا چې پلار یې په وړوکوالي د خپلو دواړو لوڼو د رشتې خبره ورله د زامنو سره کړې ده.
لوریانې مې نرم اندوسوسه شوې او نر سکولونو سره شپې لري چې زمان لکه د لوریانې مې دوی سو ونیسي او ستا تعلیمونه سم پی ونه شي پی، نو زموږ به صدقه به کیږي. وه د خاوند مې جمدی وخت بهم بې سبقونه مې ویلی وی، ځان له کور به مې وی، هغوی خپل تعلیم حاصل کړی وی، هر څه به یې برابر وو، هغوی نه هېڅ سم جوړ نه شولل. زه وایم چې لوریانې باندې ما تعلیم وکړلی، یورانې مې وایي چې په دې بچو باندې به تاسو سبقونه او پینه وایي بتش قدری خرو اسکو بسره نور ایس صدقه آمدن مونتا نلیگی راتا.
مردان کی لبشری حکونو فعالی رخشنده نمشال ریڈیو پختن وکڑا چی پتولن کی دی بیجوڑ و دونو کولو وجوهات او بیای روس دا پتولن اثرات سوی. نو پا جواب کی نموڑی اویل چی واده دا دو کورنو تر منزه یو دا سیل وزنامه دا چی تر مخه یو نوی نسل تشکیل کول دی، ځکه داسې کورنۍ د هلک یا جنۍ خوښۍ لا د اهمیت ورکولو په ځای خپلې فایدې ته ګوري. او هغه په دې صورت کې چې اکثر د جنۍ عمر د هلک نه کم وي او یا ترې د سمالی ګټې تمه وي. رخشندې زیاته کړه چې په داسې ودونو کې جنۍ یا هلک د غوره ژوند تیرولو په ځای د معاشرتي دباو لاندې د یو بل سره د مجبورۍ نه وخت تیروي.
بې جوړه ودونه خو یو بچپن هغه رشته شوي، نیا ویلي نیکه ویلي، خو موسټلي زمونږ چې اوس دلته کم کېږي نو هغه ځکه کېږي چې غربت دی، سترانګ رشته راشي چې هغه فاینانشلي د هغې بیکګراؤنډ ښه، نو بیا مور پلار دې ته نه ګوري چې مطلب دا سړی په عمر کې د دې جینې نه لوی دی یا دغه دی، خو بس دغه دولت په دغه کې د هغې رشته هغه سره وشي. اسرات خو د هغې ځکه کوي چې د هغې بیا هغه مینټل لیول نه میچ کېږي، هغه ماشوم یې هغې کې هغه بچپن آئی او سړی د هغې نه هغه ایکسپیکټیشن ساتی چې یو میچور یو دغه انسان دغه ایکسپیکټیشن دغه نه ساتي، نو د دین هغه زمونږ په معاشره کې هغه بیګاړ پیدا شي، هغه بیا هغه سره خپل ماشومانو کیر نه شي کولی، بیا ډیوز ریشو په دې وجه ډیره زیاته سیوا شي چې هغه هغه سره خپل ریسپانسیبلټیز نه شي اوچتولی او څنګه هغه نه بیا ایکسپیکټ کوي. سو بینګ فیمیل ویم چې دا بالکل صحیح ده، غنه دا پکار دی چې د انسان هغه ایج یا مینټل لیول میچ کوي.
دا پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې دا ډاکټر حفصانه مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې دا ولې په ټولنه کې زیاتره کورنۍ د رشتې کولو په وخت د جنۍ رای اخستل یا خوښې ناخوښې له اهمیت نه ورکوي، او دا چې د ژوند په دومره اهمه فیصله کې د یوې جنۍ نسلا اخستل څومره مهم دي. نو په جواب کې ډاکټر حفصه وویل چې ټولنه کې د پیړو راهسې روان ځینې ناوړه رواجونو د ټیکنالوژي په دې دور کې هم پنجې خښې کړي دي، چې پکې د واده په دومره اهمه فیصله کې د جینۍ او یا هلک نه تپوس کول هم ضروري نه ګڼل کېږي. ډاکټر حفصه زیاته کړه چې د ژوند په داسې لویه فیصله کې د خپل اولاد رای نه پوښتل او یا یې خوشحالۍ ته پام نه کول پرې د ظلم برابر دی.
یہاں پہ معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور مرد باہر کا سارا کام.
ٹولنا کے اکثر زنانا پکورن کی دن نہ وی اور ناری نہ باہر کارون روزگار نہ کئی چے وا عام خبر ہے. خو پدا بنیاد دوا د غندی اہم فیصلہ کی د جن کو رائے لا اہمیت نہ ور کول مناسب نہ دا. پٹولنا کے اکثر بی جوڑ و دنیا د بہتر مثال پتو گوڑان دی کی
یہ چیز نسلوں میں آگے بھی رن کر رہی ہوتی ہے. اکثر اچھے طریقے سے نبھا لیا یا مشکلیں سہی لیکن پھر بھی اپنی زندگی
خزی د دوم رڈی رو سخت کڑاون باوجود چری گیلا نه دا کړی او ټول سختې پچ پخلو تیری زکه هر جنیل داس جون کول پکار دی په داسې طریقه د سوچ راتون کې نسلون ته د منتقل کول کوشش کیږي چې مثبت عمل نه
بی جوړ شادیو پروموټ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے اچھے مناسب رشتے تاکہ نہ صرف وہ
نظام په خیال د بی جوړ ودونو سوچ پر مخړلو پزی او مخنیوی کی هر باشعور تن لا خپل کردار ادا کول پکار
جنریشن میں بھی اچھے ذہن کو پروان دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں.
گال پاکستان چې د ګالپ نړیوالې ټولنې سره تعلق لري او یو څیړنیزه اداره ده چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو لپاره کار کوي. د دوی لخوا په کال 2018 او 2018 کې ترسره شوې یوې سروې له مخې پاکستان کې تقریبا نیمایی یعنی د زنانو د آبادۍ 50% زنانه د کورنو دننه واده کړل شوي دي چې د هلک او جینۍ عمرونو ته پکې پاملرنه نه ده شوې چې د واده لپاره د یو بل مناسب دي او کنه. دا چې په ټولنه کې د بې جوړو ودونو کېدو له وجې زنانه یا نارینه د څه قسمه ذهني یا جسماني اغېز کار کېدل شي دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د دماغي ناروغو ډاکټرې ارشی ارباب نه وکړه. نو په جواب کې ډاکټر ارشی وویل چې په بې جوړه رشتو کې تړلی زیاتره نارینه دا اختیار لري چې دوهم واده وکړي ولې د زنانه سره د تیښتې یوه لاره هم نه وي او چې کله ترې خاوند د دوهم واده په صورت کې په مکمله توګه لاس په سر شي نو بیا د دغې بې جوړه واده ښکار زنانه سره چاپیرچل کې د خلکو رویه هم منفي شي چې اثر یې د هغې په ذهني صحت پرېوځي.
جوڑ رشتو کے موسٹلی دا الگ عمر دا جنہ نہ ڈے زیاتی یا الگ اڑ کی بھی دا جنہ عمر پہ زیاتی یا دا دواڑو نہ خوقی بھی الگ نہ کول کواڑی جنہ نہ کول کواڑی کو پا زور والو کی یا پا بدلو کی ڈے زیات وہ ہلٹا کول پہ کی گی زکا چھ خوی دا تو نے یو بس سر نہ میچ کی گی نو آئی کے وہ ہلٹا کول او جنگ جگڑ ڈے زیات راضی بیا دا آگی ایموشنل وائلنس ڈے زیات کی گی یو سړی چې دی یا ډېر زیات های پرې چغې سوري وهي پیغورونه او طنزونه او تانې او حق کوي او یا بیا بیخي چپ شي سړی سره بیا هم یو آپشن هغه دویم وادو کی نقصان یې راشي وړو بیا ښځې ته آیا یوازې پاتې شي یا نه د خاوند د کور شي نه د پلار د کور شي هغه جینه چې ده هغه بیا لاړه شي ډپریشن ته یا به د هغې دماغي بیماري سټارټ کیږي انزایټي هم پکې راځي خو لکه ډپریشن یې پکې زیات وي یا به خوراک خوب خندا هر څه دایي ختم وي آ به ډېره مایوسه وي د الله نه به هم ګیلې وي د ځان نه به هم وي د مور پلار نه به هم وي د خاوند نه به هم وي د بچو نه به هم وي.
ارشدا هم وایي چې د بې جوړ ودونو په نتیجه کې پیدا شوي ماشومان هم د یو کم تر احساس کار وي او د هاغې مینې او توجه نه محرومه وي کومه چې د ماشومانو په مور پلار حق وي.
غټ نقصان چې دی بچو ته ځي آی چې ګوري چې د مور پلار روزانه جنگ جګړې کوي او کور کې ډېر ټینس ماحول دی ماشومانو چې کوم پرفارمنس دی هغه زیرو کیږي د هغې قابلیت د هغې دماغي صلاحیت داغی خود اعتمادی کانفیڈنس لیول داغی دا دماغ گروت دا ہر سپا غزی بانے نیگیٹیو طرف تروان شی نو هغه ماشوم چې دی په سبا باندې خپل سوسایټي نشي فیس کوله هغه انټي سوشل اکټیویټیز کې انوالو شي لایک غلا به کوي دروغ به وایي جواری به کوي غلط کارونه به کوي غلط الکانو سر به کې نفاسه شروع کی.
د ګال پاکستان لخوا په کال 2018 او 2018 کې ترسره شوی سروې کې دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې د کال 1999 نه پس د کورنو دننه د بې جوړو ودونو کېدو په شرکې کمې شوې دي چې تر مخه یې په پنجاب کې د کمی شره 3%، خیبر پختونخوا کې 15% او سند کې دغه کمی تر 3% واضح و. ولی بلوچستان کې د داسې ودونو په شره کې تر 8% زیاتوالی شوی. د ګال پاکستان سروې ښایي چې په هیواد کې د تعلیم زیاتېدو باوجود پاکستان کې د بې جوړه او خوښې خلاف ودونو په مخنیوي کې صرف تر 1% کمی ښکاره شوی. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.